السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي. دغه وزارت ویلي نړیوال باید د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا له هڅو ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله حکومت جوړولو منځلارې حکومت ولې له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکو پراختیا او تر هکرۍ سره مبارزې ته یې وهڅوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې نن پنجشنبه په پیکینګ کې پاکستان ته د هیواد بهرنیو چارو د وزیر چین کانګ له کېدونکي سفر مخکې وکړې. ټاکل شوی په اسلام آباد کې راتلونکو څو ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. ځینو پاکستانی رسنیو لیکلي چې ټاکل شوی ښاغلی متقی سبا دا سفر وکړي، خو تر اوسه د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په ننګرهار کې د طالبانو له بنده د ورزشي خبریال خیرالله پرهر د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرهر له شاوخوا څلورو میاشتو زندان وروسته خوشی شو، خو د خبر پاڼې په وینا د هغه توقیف د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف و. د خبر پاڼې له مخې طالبانو تر اوسه د پرهر د نیولو او خوشی کېدو لاملونه نه دي روښانه کړي. د خبریالانو مرکز ویلي دا مهال یو بل خبریال مرتضی بهبودی هم د طالبانو په بند کې دی چې باید خوشی شي. تر دې وړاندې څو ځله د ښاغلي بهبودی میرمنې هم له طالبانو غوښتنه کړې چې میړه یې بېګناه دی او د خبریالي کار لپاره نیول شوی چې باید خوشی شي. طالبانو تر دې وړاندې ویلي هغه خبریالان چې دوی توقیف کړي لامل یې خبریالي نه و. خو د خبریالانو ملاتړي د طالبانو حکومت تورنوي چې خبریالان د ځینو تحقیقاتي او لانجمنو موضوعاتو د تعقیب لپاره توقیفوي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولی چې په تیروتنې سره یې یو ځوان د ټیک ټاک اپلیکیشن ته د ویډیو ثبتولو پر مهال وژلی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ د یوې ویډیو په خپرولو سره چې تورن کس ته منسوبه ده ویلي دغه قضیه به عدلي او قضایي ادارو ته راجی شي. راپورونو کې ویل شوي چې ویډیو ثبتونکي د خالي شاجور یوه تومانچه په قتل تورن کس ته ورکړي چې د ویډیو د ثبت پر مهال یې ماشه کش کړي، خو تومانچې کې یوه مرمۍ پاته وه چې د وژنې لامل شوه. د امنیت قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلی په دې ویډیو کې د پیښې کره نیټه نه ښیي، خو زیاتوي چې په مومندرۍ ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارېدو بندیز لګولی دی. او د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ډزو په دو جلا جلا پیښو کې د ښوونځي د استادانو په ګډون لږ تر لږه وتنه وژل شوي دي. د زولې پولیسو مشر محمد عمران د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې دواړه پیښې نن د می په څلورمه شوي. د ده په وینا د پنجشنبه په ماسپښین شاوخوا یوه بجه نامعلومه کسانو پر شولزان سړک پر یوه ګاډي برید وکړ چې په کې د ګېدو سیمې یو اوسیدونکی ووژل شو. دا یوای تر دې وروسته په تری منګل سیمه کې پارېدلي کسان یو سرکاري ښوونځي ته ورداخل شول او هلته یې ډزې وکړې چې په کې د څلورو استادانو په ګډون شپږ تنه ووژل شول. د عمران په خبره هغو خلکو دا ګمان کړی و چې په ښوونځي کې یې د مخالفانو د سیمې استادان د بورډ امتحانونو دنده ترسره کوي، نو ځکه په ښوونځي ورغلل. د پولیسو مشر وایي چې په ښوونځي کې وژل شوي کسان د کورمې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعات په تفصیل اوریدلی شئ. د دوه تر غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ پر ژر پایل ټینګار کیږي. دا څومره عملی بریښي؟
ټول طرفین دا غوښتل چې د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ وشي، ناسته وشي، مذاکره وشي. په دغه شل یو ویشت میاشتو طالبان دا ونه منله، طالبان حاضر نه و.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د خپلو اتباعو په بند پاتې کېدو اندېښنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له څه باندې لسیزې وروسته هند ته تللی.
زه ډیر خوشحاله یم چې نن ګوا ته راورسېدم. د شانګای د همکاري سازمان غونډه کې برخه اخلم.
نور راپورونه هم درته لرو. او کابل کې د ترافیکو ریاست پریکړه کړې چې د ټکسي رنګ له زیړ نه فیروزي ته واړوي. ټکسي چلوونکي وایي
دمونګ وضعیت ډیر خراب، موږ خپل دیوال او موږ ډوډۍ نشو پیا کولای، دې موږ اخیر نشو پورا کولای، خو راوځو د مجبورۍ نه راوځو. موږ کې دې ترنګ ورکو پټ شي ورکو.
په دوه منی مای کې ازادي او اوریدونکو پروګرام ماهر و.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني راځو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان په اړه د دوه تر دوه ورځې غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبري اترې د روانو ستونزو د حل لارو په توګه وړاندیز کیږي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د دوه په غونډه کې د ډیرو ګډونوالو اجماع هم پر همدې ټکی ورټولوه د سیاسي ډیالوګ سربیره د بشري حقوقو او په تیر بیا د ښځو د حقوقو رعایت او په دې اړه د نړیوالو د دریزونو یو کېدل هم د بحثونو یو برخه و تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اور
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه له دوه ورځېنی غونډې وروسته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس فیسټ وایي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د افغانستان د ننګونو بنسټیزه حل لاره ده نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یوناما افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي خغلی وست لیکلی هغه ډول چې ملګرو ملتونو په واضح ټکو بیان کړ چې په دوحه کې وروستۍ نه صدر رسمیت پیژندلو لپاره نه و بلکې غونډه د ګډو ګټو په مشخص کولو او د غشان لترګری سره په مبارزه د خوځو اونجونو د زپلو پر موضوع ناوړه بشري بحران او د نشئی موادو پر قاچاق ورټولوه د متحده ایالاتو د غزنګړي استازي ویلي ک چې هم د دوه د ناستي هر غډونکون کې هوا د دغه غټو پاړه بیلابل لومړی توبونه لرل خود د په خبره ټول سره په دې موافقه چې د افغانانو ترمن سیاسي ډیالوګ د دغه هوا اشته ننګونو لپاره بنسټیزه حل لار ده د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه د ورځې ناسته چې روانه ونی د سیشن به پورس پایته ورسیده په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه ناسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نه بلکې د یو غټ نړیوال دریض د خپلولو په هدف جوړه شوې و نو مولیکا څوم د دې غړې تګلارې او دریس پاړه ډیر جزئیات ورنکړل خو ویل چې په راتلونکو کې به ورته بل غونډه هم جوړ کړي خاغلی ګوتیرش دا هم ویل چې په افغانستان کې د دوی د بشري مرستو ډېرې ویشون کې خزي دي او دا چې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي مؤسساتو کې د خزو په کار د طالبانو بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي نو مولوی ویل د خزو انجونو پر حقونو د دوامدار بریدونو پاړه غلی نه پاتې کیږي په دې حال کې د افغان مرمنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې د دوه ناستې ټول ګډونوال د خزو انجونو د حقوقو پر اهمیت موافق او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات کډوالۍ ترګري سره د مبارزې تر څنګ بشري حقوقونه د دوی د اهدافو او لومړیتوبونو نه بیلیدونکې برخه ده اغلی امری په خپل ټویټر په خپور کړي او بیان کې ویل دي چې د دوه په غونډه کې ټینګار وشو چې اړتیا ده تر څو د سیمې او ډېرې مسلمان هیوادونو او پټوله کې نړیواله ټولنه د افغانانو د ملاتړ لپاره بنسټیز کارونه وکړي رینا امری لیکلی چې له طالبانو سره د اړیکو په مسله کې کڅوم یو شمیر هیوادونو له دوی سره اړیکه لازم وو بلل خو ټینګار بدې وشو چې د سیاحت او پروګرامونو باید په پام کې ونیول شي چې لمخې په کور دننه او بهر له افغانانو په ځانګړي ډول له خزو سره اړیکې ټینګې شي د دوه په غونډه کې بلا بلو هیوادونو استادو برخه خسته و خو طالبانو ته پکې د ګډون حق نه ورکړل شوی طالبان ویلی و چې د دوی په نمو موجودیت کې د دوه غونډه به د ستونزو په حل کې مرسته ونه شي کړای
و موریدل چې د دوه تر دوه ورځنی غونډې ورسته د دې غونډې ګډونوال او نور سیاستوال د افغانانو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ پر جر پایل ټینګار کوي دا سیاسي ډیالوګ څه د نړیوال څه ډول ډیالوګ واړي او په افغانستان کې اوسنۍ شرایطو ته په کتو امکان څومره دی همدا پښتنه مې د مرکې په پایل کې د چارو لکتون کې نثار احمد شیرزینه وکړه
وګورئ د کوم وخت چې طالبان حاکم شو او راغی تسلط پیدا کړ په افغانستان کې ټول طرفین دا غوښتل چې د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ وشي ناسته وشي مذاکره وشي جنگ د حل لار نه ده مونږ ورېدل په درې سلوي کالو کې د وطن کې جنگ سن مثبت نتیجې نه درلودل خو په دغه شل یو میاشتو طالبان دا ونه منله طالبان حاضر نه و چې افغانانو سره بین افغاني مذاکره وکړي یا نړیوالو سره مذاکره وکړي دوی غوښتل دوی کوشش کوله چې خپل هغه سچ غوالي په نړیوالو باندې او په افغانستان وګړو باندې ومني خو زه فکر کوم چې دا اوس هم ناوخته نه ده که طالبان په دې باندې غاله کړي چې بین افغاني ناسته وشي خو شرط داده چې دغه ناسته چیرته او په کوم ځای او په کوم شرایط باندې
تاسو وای چې طالبانو د غوښتنو ته جواب نه دی ورکړی سره لدی چې تاسو په ټکو له 13 شلو یا 20 میاسو راهیسې د غوښتنې مطرح کیږي. طالبان په ظاهره د دوه له غونډې نه ناراض او دوی ویل چې د افغانستان په اړه بحث پکې کیږي، د افغانستان د مسلې مهم اړخ د دوی حکومت دی، اما دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې.
ګوره د دوه ناسته خو یو جفا او افغانانو سره دوه ناسته هغه جمهوریت چې د اشرف غنی ټیم او ملا برادر خانی دا یو استخباراتي لوبه او یو ظلم شو افغانانو سره. کوم امید چې افغانان د لودل د اشرف غنی او دم دغه طالبانو ترمنځ ویل کیږي چې
دوی حالت د شلو هیوادونو د استاذ پکې او هغه ځنګلي استاذ چې د افغانستان د چارو لپاره ګمارل شوی
کوم ناسه چې افغانانو پکې ونو وسی د خو یو واضح خبره ده چې مثبت پایلې نه لري. یو خبره بل دغه د دوه ترون چې کوم وخت امریکایانو طالبانو او جمهوریت ترمنځ لاسلیک شو و منل شو د افغانستان د وګړو د سترګو نه لري او سچ هغه سم یو څه اوراق په رسنۍ کې راغی نور ټول مخفي پاتې شو. یو ظلم شو افغانانو سره په هغه وخت
او شیرزاد ته وبخې وخت هم لک تنگ دی. فقط ما د پښتنه کوله روسي پښتنه چې اوس څه کول په کار دي چې دغه وړاندیزونه عملی سي. تاسو وای چې لتیرو شلو میاشتو یا یو شتو میاشتو راهیسې طالبانو دغه سپارښتنو ته چې د ملي ډیالوګ غوښتنې دی پام نه دی کړی، څه کېدلې سي ترڅو طالبان قانې سي چې ملي ډیالوګ ته غاړه کېږي؟
اوس زه فکر کوم لودین صاحب یو اجازه راکړي، یو د افغانستان وګړو او د افغانستان خلک چوک کوم ییله او می چې د ملل متحد نظر لودله اوس چې دغه ناسه په دوه و شو او دغه شعار د دې چې مثبت تعامل د ملل متحد دایر کړی دا چې په یو ویشت په شل کالو کې دغه طالبان څومره دغه ملل متحد کارمندان وژل څومره د افغان وګړو په شهیدان شو څومره ظلم شو هغه یو نسبی مردمی حکومت شو یو جمهوریت وو د هغه سره په جنگ کې وخت وو د دې طالبان دغه یو ویشت میاشت نور ظلمونه محکمه دغه سره یې محکمه دا ټول یې کړی دا طالبان ملل متحد د افغانستان د خلکو خلاف
والی چې دغه طالبان سره تعامل کوي. آیا تعامل یا دغه ډیالوګ او سپارښتنې چې نن سبا وړاندیز کیږي امکانات شته پلانډو کې ډیر پلانډو کې ځواب راکړي مهرباني؟
دو دې سر زه فکر کوم چې طالبان د تسلط لاندې دغه سي او ناسته ناممکنه ده. کدا په دویمه هیواد کې د ناسته وشي دا به مثبت پایلې ولري، خو په دې شرط چې د افغانستان اصلي وګړو په دې ناسته کې دعوت شي.
د چارو کتونکو کې نثار احمد شیرزای و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو لوري د امریکایي اتباعو د نیول کېدو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. له دې وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم په افغانستان کې د خپل اتباعو د يرغمن نیولو خبره کړې وه. سره له دې چې طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې له دوی سره هیڅ امریکایي تبع نه دی بندي. تفصیل له خاطر پر دې ساورو.
امریکایي چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لوري د خپل نیول شویو اتباعو پاړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال او د منځني ختیځ د افریقا د شمال او منځني آسیا د فرعي کمیټې مشر جو ویلسن دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جک سلوان ته لیک استولی او له هغې غوښتي چې دغه امریکایي اتباع باید ژر تر ژره خوش او په خوندي شکل امریکا ته انتقال شي. د دوی په یاد لیک کې چې د چهارشنبه ورځ ناوخته د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته استولی ویلي چې طالبانو دغه امریکایي اتباع يرغمل کړی دي. په لیک کې د مکال قول ویل شوی چې موږ ژور اندېښنه لرو چې طالبان بې ګناه امریکایان توقیف کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې په سمدستي توګه په افغانستان کې د ټولو امریکایانو د خلاصون لپاره لا زیات کار وکړي. د امریکا کانګرس دغه چارواکو د طالبانو لوري د امریکایي اتباعو د نیولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مارچ میاشتې د درویشتمې نیټې څرګندونو ته اشاره سره ویلي چې د بلینکن څرګندونې لومړنی هغه څه و چې دوی په افغانستان کې د امریکایي اتباعو د نیول کېدو په اړه خبر کړل. دوی په خپل لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لوري د نیول شوی امریکایي اتباعو د لازیاتو جزئیات په اړه چې څو کسان دي، ولې نیول شوی، کله نیول شوی او داسې نور دیلس پښتنې مطرح کړي او د روانې می میاشتې تر 23 نیټې د دغو پښتنو کتبي ځواب غوښتی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روان کال د مارچ میاشتې په 28مه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د خبرو پر مهال ویلي وو چې د ده د معلوماتو له مخې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا توقیف شوي. نوموړي هغه مهال ویلي وو چې د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
د طالبانو په وسیله ګواښل کیږي. موږ د هغوی امنیت لپاره کار کوو، بل دا چې له موږ نه د هغوی د هویت د پټ ساتلو غوښتنه شوې ده، او موږ هم له هغوی غوښتي چې د کیسونو په اړه په عامه ځایونو کې خبرې ونه کړي. اوس موږ تقریبا 150 اویا په شاوخوا کې کسان په افغانستان کې دي چې 40 د وتلو لپاره آماده او په دې اړه هڅې روانې دي.
موږ هڅه وکړه د دغه امریکایي اتباعو په اړه چې څوک دی او ولې د طالبانو لخوا نیول شوي معلومات ترلاسه کړو، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو هغه مهال د ښاغلي بلینکن د څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې له دوی سره هیڅ امریکایي تبه نه دی بندي، خو بیا به یې هم په اړه پلټنې وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
او سم د خوړو د کړکیچ په اړه یو راپور د خوړو بحران نړیوال راپور خي چې افغانستان او شپږ نور هیوادونه څه باندې 2.5 میلیونه خلک لري چې د لوګي او مارګ ترمنز شرایط کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
یو شمېر افغانان وایي چې په سختي سره د درې وختو خوړه پیدا کوي. یو تن چې نه غوښتل نومې د موضوع د حساسیت لپاره واغېستل شي، ازادي راډیو ته وویل کله چې ډوډۍ خوري نو ډډه نه وي چې د بل وخت لپاره به ډوډۍ ترلاسه کړي او کنه. هغه زیاتوي،
د شپې لپاره که کچالو پیدا شي موږ یې خورو، که کچالو پیدا نه کړو درې یا څلور وچې ډوډۍ راوړم، که ډوډۍ هم پیدا نه کړم ګاونډیانې راوړي موږ یې خورو.
لبل خو د قمر خیریه بنسټ مسور رحمت الله نوروز وایي چې د افغانستان په هر ګوټ کې د خلکو ستونزې په ځانګړي توګه لوګه مخ په زیاتېدو ده، او د نړیوالې ټولنې لا زیاتو مرستو ته اړتیا ده.
مردم بې وظیفه ستن،
خلک دندې نه لري، په تیرې ښځې چې په کور کې ناستې دي او کونډې دي. په افغانستان کې روغتیایي او نورې ستونزې شتون لري. موږ باید هڅه وکړو چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅو چې افغانستان سره لا ډېرې مرستې وکړي. افغانان په هر ګوټ کې ډېرې ستونزې لري، په ځانګړې توګه له لوږې سره مخ دي، چې باید ورته جدي غور وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو د بحران نړیوال راپور له مخې افغانستان د هغو اوو هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمېر خلک یې له لوږې او مرګ سره مخ دي. د بشری سازمانونو اتحادیه چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا تاسیس شوې د خوړو د بحران په نړیوال راپور کې ویلي، افغانستان، سومالیا، سودان، یمن، هایټی، نایجیریا او بورکینا فاسو د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په 2022 کال کې تر ټولو بد د خوړو ناامنۍ تجربه کړې ده. دغه راپور همدارس د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، نایجیریا، یمن، میانمار، سوریا، سودان، اوکراین او پاکستان د نړۍ د لسو لوګو هیوادونو په توګه یاد کړي دي. د خوړو د بحران په نړیوال راپور کې ویل شوی چې تیر کال په 85 هیوادونو کې نږدې 285 میلیونه وګړي د خوړو له خواره بدې ناامنۍ سره مخ و. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 6.5% یا 10.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو له حد کمښت سره مخ دي، او 6.1 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام مټن لري. په راپور کې دا هم راغلی چې په 2022 کال کې په افغانستان کې 3.22 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان له حد خوارځواکۍ سره مخ و، چې دا مسله د ماشومانو د مړینې یو له اصلي لاملونو څخه ګڼل کیږي. د خوړو د بحران نړیوال راپور پر بنسټ شخړې او ناامنۍ، د اقلیم بدلون، د کورونا ویروس اقتصادي پایلې او په اوکراین کې د جګړې اغیزې په تیره بیا په بېوزلو هیوادونو کې د لوږې له اصلي لاملونو څخه ګڼل کیږي. د خوړو د بحران نړیوال راپور په نړۍ کې د خوړو د حد ناامنۍ په اړه د 1400 بنسټونو د ګډې ارزونې پایله ده چې موخه یې د بشر دوستانه او پرمختیایي کړنو خبرتیا ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې راپور په مقدمه کې ویلي چې اوسمهال د 1 میلیارد څلورمه برخه له حد لوږې سره مخ دي او ځینې نور د لوږې په درشل کې دي، چې دا منصفانه نه ده. ښاغلی ګوترش دغه راپور ته په اشارې سره وویل چې د لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره بشري بودیجه د اړتیا په پرتله کمه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ لوږې د ختمولو لپاره په ټولنیز اقدامو ژمنې ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په ور ور ویلي چې په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې په هغو کې 6.1 میلیون وګړي له قحطۍ سره یو ګام مټن لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ چې د مهال څلور ویش ساعت تاسو په چوپړ کې ده. د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو ازادي راډیو په منځنیو په لنډو څپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په 1290 منځنیو څپو اوریدلی شي. اوس هم راځو دې ته چې تر یوې لسیزې ځنډ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته په یوه سفر تللی دی. هلته د شانګهای سازمان غونډه جوړه شوې او ټاکل شوې چې د سیمې او شمینور هیوادونو بهرنیو چارو وزیران هم پکې د سیمې پر حالاتو خبري وکړي. تفصیل له صفی الله ستانګزی اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هند ته تللی دی او هلته د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې ګډون کړی دی. تیر وار شاوخوا 12 کاله مخکې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر حنا رباني کار هند ته تللی و. تر هغه وروسته یو وار د پاکستان مخکینی صدر اعظم نواز شریف په 2014 کال کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د لوړی په مراسمو کې د ګډون لپاره هند ته سفر کړی و. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د جمعې په ورځ د شانګهای د همکارۍ سازمان SCO د بهرنیو چارو وزیرانو د کانفرنس په اصلي ناسته کې وینا وکړي. هغه ویلي چې له ټولو ګډونوالو سره د رغند بحثونو په تمه ده.
خوشحاله یم چې نن گواتا را ورسیدم. د شانګهای د همکاري سازمان غونډه کې برخه اخلم او د پاکستاني پلاوی مشري کوم. زه هیله من یم چې خدای کول د شانګهای د همکاري سازمان د غونډه به بریالی وي.
که څه هم د پاکستان او هند بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ کومه دوه اړخیزه غونډه نه ده پلان شوې، خو شنونکو ویلي چې دا لیدنه کیدای شي په اټومي وسلو د سنبالو دغه دوه سیالو ګاونډیانو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره یو یخماتونکی فرصت وي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې به د سیمې پر مهمو مسلو باندې بحث وشي. د پاکستان او هند اړیکې که څه هم په تیر کې ښې نه وي، خو په 2019 کال کې وروسته له هغه ډېرې کړکېچنې شوې چې دواړو خواوو په یو بل هوایي بریدونه وکړل او سرحدي نښتې هم زیاتې شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم درته لرو، خو تر پیغامونو مخکې یوې بلې په زړه پورې موضوع ته هغه دا چې د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست په کابل ښار کې د ښاري ټیکسیانو رنګونه لژیر نه روخانه فیروزی رنگ ته بدلوي. د دغه ریاست مسولانو که څه هم دانه دی ویلي چې له دې کاره هدف څه دی، خو وایي چې په دې اړه طرح د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سره شریکه شوی او هغوی هم منلی ده. خو د کابل ښار یو شمېر ټیکسي چلوونکي بیا وایي چې اقتصاد خراب دی او د خپلو ټیکسیانو د رنګولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د خاري ټیکسیانو ځانګړی رنگ ښایي کومه نوی خبر نه وي، خو دا چې اوس د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست پریکړه کړې چې له زیړ رنگ یې په روښانه فیروزي رنگ بدلوي، د ټیکسي چلوونکو ترڅنګ عام خاریان هم حیرانه کړې دي. له یوې خوا ورته دا پریکړه عجیبه ښکاري او له بل پلو یو شمېر ټیکسي چلوونکي بیا وایي دوی د اقتصادي لحاظه د دې توانایي نه لري چې د خپلو ټیکسیانو رنگونه بدل کړي. رحمت د کابل په شهر نو کې نږدې 4 کال رئیس ټیکسی چلوي وای روزګار خراب شوی او د دې توانایي نه لري چې ترافیکو د ریاست نوی پریکړه عملی کړي.
نه اوس شرایط خراب دي، موږ شرایط د موږ وضعیت ډیر خراب، موږ خپل دیوال عمر ډوډۍ نش پیا کول دي، موږ اتل نش پورا کول، خو راوځو د مجبورۍ نه راوځو. نو موږ دې ته رنگ ورکو پڅ شي ورکو، مجبورۍ موټر په کور کې دراو، مالیات یو ځای ورکو کو. دا مشکلات ټول دي کنه، د کاروبار نشته، د واس قدرت نه لري، ته نه دې خلکو واس راسي کې، نو موږ واس راسي کې، موږ زه چیز په فشار په عام خلکو راوړم، عام خلک ما سره نه دي ځکه نه را سره دي چې دوی واس توان.
خو خای دا یوازې رحمت الله و نه وسی چې په دې برخه کې د ترافیکو ریاست په نیوی پریکړه نیوکه کوي، بلکې د دې ښار بل ټیکسي چلوونکی حمید الله هم ورته نظر لري. د زیاته کړه
مردم اقتصاد ضعیف است، مردم ما مله د غم مثال
د خلکو اقتصاد ضعیف دی. زه د وس لپاره د کورنۍ په غم کې پاتې یم چې دا زه څنګه وچلو. ډیر شل یا پنځه لتر لکو می کړم چې زدارن کړم، دا اوس می اسنادونه پاتې دي، نشم کولای هغه حل کړم. څه پاتې جوړ تیار موټر ران کړم چې کتاب چلري ټیکس ورکوا نو موږ اضافه پیسې لکه مکړو. وکې امارت اسلامي غواړي چې موږ موټر ران کړو، د دې امارت اسلامي موږ ته پیسې راکړي.
رنگدگی قانونی است.
د کابل ښار خاریان بیا د پریکړه خندون کې بولی او وايي په اوس وخت کې خای د لومړیتوب و نه وسی. د دې ښار اوسیدونکو آرش نورزاد ازادي رادیو ته وویل
ما نظر مې اسه کې یی خل خنددار
د ډیر خندون کې د ماته زکه زیړ رنگ د ټیکسی لپاره په ټوله نړۍ کې معیار رنگ دی، قبول شوی رنگ دی. دا چې رنگ ته تغییر ورکوي اول دا چې خلګي توانایي نه لري او زه فکر کوم اړتیا هم نشته، باید ډیر پاملرنه نور سہولتونه ته وشي څو خلک آرام شول
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترافیک عمومي ریاست پریکړه کړې چې د ټکسیګانو رنگ له زیړ په روښانه فیروزي بدل کړي. د کابل د ترافیک عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي راډیو ته وویل چې له زیړ رنګه روښانه فیروزي رنګ ته د ټکسي د رنګولو طرحه د کورنیو چارو وزارت له لوري ورسته شوې ده.
ما موضوع را به مقامات محترم وزارت امور
داخله موضوع د کورنۍ چارو وزارت سره شریکه کړي. مفتي دستور را کړی چې د ټیکسی فعالیت ډول صدور د امر د ټیکسی رنگ علائم او فورم په اړه معنا دا چې هر ډول مشخصات چې ترافیک د ټیکسی د تعین او تثبیت رنگ او علائم په اړه لري ترتیب کړي او الحمدلله زموږ طرز عمل تثبیت شو.
منظور شوه
خدا چې ولې د ټکسیانو رنگ ته د بدلون ورکوي او هدف یې څه دی؟ د ترافیک عمومي ریاست مسؤلین په اړه څه ونه ویل. د طالبانو تر واک لاندې د ترافیک عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا په خبره په افغانستان کې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال له 1909 تر 1955 کلونو پورې د ښاري ټکسیانو رنگونه تور او سپین وو او وروسته له هغې تر ننه په زیړ او سپین رنګونه بدل شوي دي. خلک وایي د روښانه فیروزۍ پر ځای ښایي زیړ رنګ ځکه ښه وي چې د نورو رنګونو پر حالا لری واټن خ تشخیص کیږي او وازیم بریخي.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه نیک هله دغه د ټول کارکونکو سره جنه مال دي مشران ته داهیده ده چې به نړۍ سره تعامل وکړي. تاسو مرسته شي دا به درلاسه کړي. دا به دونه وسه جوشي بندیز ده بندیز ده بندیز والله کله خلاص خلاص ګوره وسه ده ګوره دې بندیز دې بندیز ده بندیز خدای دې وکړي چې دا سلام زما د ازادي رادیو له خوانه
سلامونه نیک دي د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسه. زه د فراوانه د بکوا د ولسوالۍ څخه خیر خبر کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دې اوبډې ریکشه ته سي دي نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبر دې تر مسؤلینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړی سي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دي بالابلوک ولسوالۍ ده د بکوا ولسوالۍ ده نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته سي اوبه به زیاتې سي چې دا بندونه وتړی سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم سال ده په خیر د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور عبدالله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچیر حکومت زموږ د غوښتنه ده یو کانال لته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله د اوبه ترتیب ورته سم کې زمینداور ټوله د اوبه د خوا کمزوري ده، ټوله مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې ده. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدیغه د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاس کې نایری چې راوړی راوړی دروسه ګوره هیڅ درک نشته. هغه سیسره نه پسوخه د حکومت ما چې هله ورزو دا باید د ورسوله ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې. السلام علیکم ورحمت الله.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو دوهمه نیمایی ته ورسیدو. په کابل کې د ماخستان 9:30 بجې شوې. وړاندې درته اونیز خبرونه ازادي او اوریدونکو خبرېدو ته چمتو ده، خو تر هغه خبرونه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې په راتلونکو ورځو کې د چین، پاکستان او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیران په اسلام آباد کې سره وګوري. پاکستانی رسنیو ویلي چې ټاکل شوې سبا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هلته سفر وکړي، خو تر اوسه د طالبانو رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په ننګرهار کې د طالبانو له بنده د ورزشي خبریال خیر الله پر هر د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز نن په یو خبر پانی کې ویلي چې پر هر له شاوخوا څلورو میاشتو زندان وروسته خوشی شو، خو د خبر پانی په وینا د هغه توقیف د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کار و. د خبریالانو مرکز ویلي دا مهال یو بل خبریال مرتضی بهبودی هم د طالبانو په بند کې دی چې باید خوشی شي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولې چې په تیروتنې سره یو ځوان د ټیک ټاک اپلیکیشن ته د ویډیو ثبتولو پر مهال وژلې. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیت قومندانې د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې دغه قضیه به عدلي او قضایي ادارو ته راجی شي. راپورونه کې ویل شوی چې ویډیو ثبتونکي د خالی شاجور یو تومانچا په قتل تورن کس ته ورکړی و چې د ویډیو د ثبت پر مهال یې ماشه کش کړي، خو تومانچې کې یو مرمۍ پاته و چې د وژنې لامل شوه. او د خیبر پختونخوا په کورمه کې د لزو په دوه جلاب جلاپیخو کې د خونځي د استادانو په ګډون ډاکټر لګه وتنه وجل شوې دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې زینو اوریدونکو پر دې پیغامونه راته پریخي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وایي د مهال افغانستان له بلا بل ستونزو سره مخامخ دی چې اصلي قربانیان ولسی وګړي دي. دوی داسې باور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په رسمیت پیژندل شي دا ستونزې به هواري شي. خو د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د خځو فعالان بیا وایي طالبان د رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه د دوی په باور طالبانو د خځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه نه دی ورکړي. نور پیغامونه هم لرو. د بریتانیا د بریسټل پوهنتون یو څېړنه ښیي چې افغانستان بل بی ساري تودوخې سره مخامخ شي. دا چې ولې له یو متخصص سره مرکه هم پرې لرو، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت تنزاد ولسوالۍ څخه پیغام تاسو پریږدم. موږ د نړیوال څخه دا هیله کوو چې زموږ د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژنل شي. خو افغانستان ډېر جنګو د بدریو داسې ځپلې دی، نو تازه داسې دی او جنګو سره وتلی هېواد اقتصادي وضعیت هم ډېره خرابه ده. باید دوی په رسمیت وپېژني او افغانستان د حکومت سره د طالبانو سره مرستې وکړي. طالبان تر څنګ هغه اسلامي ملکونو سره موږ هیله کوو، لکه سعودي عربستان دی او قطر دی او ایران دی او ترکیه ده، پاکستان دی او داسې ملکونه دي. موږ دغه ته هیله کوو چې موږ د طالبانو تر څنګ ودرېږي. که امریکا اوس تا خو د دوی دښمنانو تر ننه ورسره جنګېدل، هغه کې په رسمیت نه پېژني. تاسو خو اسلامي ملکونه طالبانو حکومت چې دی هغه یو شریع او قانون یې دی، باید تاسو په رسمیت وپېژني. نو که تاسو چیرې د امریکا یا د بل داسې یو ملک پر بغل باندې ولاړ یاست او طالبان ځپي یا طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني، نو بیا ستاسو د هغو کم پرخوسو. افغانستان یو بېوزله جنګ ځپلی یو خوار ملک دی، بیا هم خلک غیرتمن خلک دي.
باید تاسو طالبان حکومت په رسمیت وپیژنئ. طالبان حکومت اوس ورده دغه دی چې حکومت وکړي. تقریبا دا چې اوس دوه کاله پوره شول طالبان حکومت لا تر اوسه پر مخ روان دی، شاته نه دی تللی. امنیت یې راویستلی، سوله یې راویستلی خپل ټول افغانستان کې. موږ د نړیوالو څخه دا هیله کوو چې طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
محترم غوښتنه مو دا ده او دا که یو ګپه به وکړو، زه خو دا وایم چې دغه د رسنیو خبرې والله که یا په ملګریو ملتونو څه تاثیر کې، یا په بارانیانو کې، یا په طالبانو کې، په هیچا به هم ځای هم څه تاثیر نه لري. که لرله دا دونه خلک چې دا راډیو ته زنګونه وهي، تر اوسه پورې خو کومه پایله نه ده ورکړې. نو زما دا یو خبره وه، دا یو خبره درته کوم چې دغه ملګري ملتونه که یو وار د افغانانو هم ورسره ده، یا د روغتیا بشر دوسته خلک دي او د بشر حقوقو ته ګوري، نو دا دې داسې وکړي دغه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. په سل کې 80% خلک خوشحاله دي، 80 نه بلکې 90 خوشحاله دي. صرف هغه خلک نه دي خوشحاله چې هغه په تېر جمهوریت کې کار کړی ده، هغه اوس اکثره تللی دي، دا لوی لوی مډالان خو تللی دي بار ملکو ته. دا کوم پاتې سي دي، داسې یو کله وارې په دا بازارو کې پاسبانانې ښځې سره راغونډې شي، حقوق زنانه حقوق واړو، بشر حقوق واړو، نو هر چا ته خپل حقوق انشاءالله رسیږي. طالبان دی خلک نه دي. زه خپل یو عادي سړی یم، کومي یو عادي سړی یم، کومي سپین ږیری یم. نو دا پیغام مې نشر کړي او دا خبره باید چې لږ ده جدي واړوي د ملګري ملتونه چې دا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. ټول ولس خوشحاله ده، امنیت شته، غل نشته، زانی نشته، پایلوچ نشته، هیڅوک هم نشته، بس امن امان ده، خوشحاله خوشحالي ده، عزتمن خلک خوشحاله دي. نو دا مې غوښتنه ده بیا بار بار درته یم چې دا رسمیت ورکړي، د امارت اسلامي ته د غریبانو کارونه سم شي او کارونه ورته وشي. په دا نه رسمیتو کې کارونه کېږي، نو چې په نه رسمیتو کې دا کم کم کارونه کېږي، انشاءالله چې رسمیت ورکړي ټول کارونه به سم شي. زموږ په ولسوالۍ کې ټلیفون کار نه کوي، دغه یو میسج کله وارې درته وکړو، که ټلیفون کار کوي انشاءالله حاجي صاحب توخی او محمد اشرف او دا خلکو ته هم انشاءالله وار نه ورکړی، دونه میسجان به هم درته کول. خو زه یم ګټه به نه کړي، ولې په دې ګټه نه کړي چې دا ملګري ملتونه چې دي دا هم داسې یو کار کې شي. بس یو پنځه ښځې په کابل کې نارې کړي، هغو ته ډېر غوږ نیول کېږي، او چې یو سپین ږیری یې د منطقې یا د ولسوالۍ یا د ولایت په سطحه خبره درسره کړي، لکه حاجي صاحب محترم توخی او محمد اشرف، داسې نور که خلک شته په افغانستان کې، وطن دوسته خلک شته، خلکو خوا به دیږي، د هغو خبرو ته دوره غوږ نه نیول کېږي.
سلامونه ښه ښارې، ښایسته په خیر، ازادي راډیو شروع کړ کوم. سلامونه مې کېږي، نو ملګري ملتونه باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، ځکه نه دلته د افغانستان خلک اوسېږي، د افغانستان مطبع اوسېږي. په دې خو نه ده چې د خارج کې چې تښتېدلي افغانان دي، د هغو خبرې ومنل شي، د هغو په خبرو کړنه وشي. هغوی چې دلته و څه کارونه کړي، خو غیر غلا، چور چپاول، اداري فساد، په ټولو ککړ خلک دي، او هغوی نور د اعتبار وړ نه دي. د یو سړي د کور شیشي چې دي زرې وي، نو هغه ملک ته څه خدمت کړی وي. فعلا په افغانستان کې امن او امان ده، د افغانستان پیلي حکومت هر څه شرایط برابر کړي دي. او که تاسو چیرې په رسمیت ونه پېژندئ، مکتبونو ته په زور ورکړی، مکتبونه یې بند کړي دي. اینه ده چې دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي، نور امن امان، غلا، چور چپاول، دا شیان په افغانستان کې اوس ختم شوي دي. او که ملګرو ملتونه په افغانستان کې ګډوډي غواړي، نو هغه خپل کار ده. پیلي حکومت زموږ خوښ ده، او د خارج ته تښتېدلي افغانانو په خوله باندې باید نړیواله ټولنه دا کار ونه کړي.
سلامونه تاسو ته، د زړه دردي ټول اوریدونکو او کارکونکو ته به د هلي شتو جوړ او روغس. دا کومه غونډه د ملګرو ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي، په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دا رسمیت پیژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري، او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي. او کوم غوښتنې چې ملګرو ملتونه یا نړیوال طالبان سره لري، د هغو غوښتنو ته به هم د پای لارې د پای ټکي کښېښول شي. باید دا حکومت ته په رسمیت وپېژندل شي. په دې غونډه کې که دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي، د افغانستان حکومت په نوم په نور پرمختګ وکړي، د افغانستان ولس هم پرمختګ وکړي. کومې ستونزې چې د نړیوالو او د طالبان تر منځ چې دي دا ټول ستونزې به حل شي. د دې سیمې دا هیله ده چې په دې غونډه کې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
السلام علیکم، اسمي ولا محسن، هلمند ولایت خبر کوم. لومړی خبره دا ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په هلمند ولایت ولسوالۍ کې فعال کړي وو او د سیمپی دغه ولی بانک او پرسه باندې بند کړل، اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کور کې ناست دي، نو دوی داسې بیرته داس څخه بې برخې سول.
اوریدونکو دا وو ستاسې هغه پیغامونه چې له نړیوالو نه مو پکې غوښتلي وو چې د طالبانو حکومت ته د رسمیت ورکړي، ځکه چې له دې سره به د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هوارې شي. خو باید یادونه وکړم چې د افغانستان یو شمیر پخوانی سیاستوال او د ښځو فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې طالبانو ته د رسمیت نه ورکوي، ځکه د دوی په باور طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شاوخوا شلو میاشتو کې ښځو او نجونو ته د تعلیم او کار حقونه نه دي ورکړي. دغه سیاستوالو او د ښځو فعالانو په بیلابیلو غونډو او مظاهرو کې خپل غږونه اوچت کړي او تر نړیوالو یې ورسولي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسې هغه پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښي.
السلام علیکم، زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فارزی دی ادا کول په خاطر مونږ وکاله انتظار وکړو، اخر نه سخ کال د خجاوکا په مدیر دی ګل سوالي کورته راغلو وای تاسو سخت لا شي پنځه ورځې ورسته زمو حق بل چته وار کړو او د پیسو په مقابل کې به فارچی چې کومې هغه خرچې کړې دي خصوص دی او کا پر ریاست کې پراخ پاسات موجود ده د مسلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
السلام علیکم، خیر خجوړو پردا موږ دین غرهر پانتور ماسلین یو د لوړ زده کړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوی ماسلین چې په ملایلیا کې ژوند کوي هغه د لایلی تخووزی دغه په داس حال کې دا چې په افغانستان کې ټولو تمویل کوونکو مزوسو خپل کارونه بند کړي دي او د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې ماسلین او ته د لایلی مسارف پوره کړی یا خدمات ورته وړاندې کړي. مننه کوم دغه رابطه زموږ غوښتنې ته چارواکو پورې ورسوي. بل چارواکو څخه وختنه دا ده چې موږ ته دغه لیلیا سانتیاو برابر کړي، ځکه چې د مسلینو اقتصادي وضعیت خورا ډیر بد حالت کې قرار لري او دغه سي پریکړې د زده کړو پر وړاندې خندونه ایجادولو پریکړې دغه سي پریکړې د بیرته واخلې. هله مودا ته موږ وختنه د چارواکو پر ورسوي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد شاول اسمل د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبر کوم. دلته په ګریش کې د ګریش او هرات لوی لار او تر ګریش چراوځه ماجر بازار دی، د هرات خواته چې تر ماجر بازار چر تیر شي دلته د رامبر په غاړه کې پر دوه سرویو باندې د اسمان د خواڅخه ډبرې را شو کیږي. د سیمېدا ډبرې را شو کیږي چې د یو سړی دوی دی او کدرې شمسي انداری دا انداری لور ماتی کړی دی. نو زه غواړم چې یو خبريال راشي او معلوماتي وکي چې دا څنګه کیسه ده او خپوري کې په رسنوي کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه د افغانستان په اسلامي امارت غکم چې په دا دوه کال کې الحمدلله کوم د سيدي جونګو پیښه نوې سپیږ کې دي کسان ملي وامنو دی رفتیا وامنو دی کت شکنو و بالاخره پا اخترو که کتا سی دی عمومی ریاستی ترافیکو تا امر ورکی سی که موتروان لیسن نداری دی لیسن پختنه تریوکی که جواسیر نداری دی جواسیر پختنه تریوکی آیا په دې سه کال کې د دې اختر په شپو ورځو کې تاسو ولیده چې په هر ولایت کې په لسګونو کسان تر مرګ سره مخامخ شو او په لسګونو کسان زخمیان او شپخانو ته نقل شو؟ بل مې د اسلامي امارت نه دا په جدیت غوښتنه ده چې د تیر نظام کې به چې هر څوک په موټرسیکلانو باندې ولوېدو خوږ به سو شپخانې به یم قبلول نه کول تبابیت به یم نه کو دغه موټرسیکلو سره جدي معمنیت وکړي په دغو موټرسیکلو باندې هر چېرته ټکر و پیښې چې کیږي موټرسیکل موټر ته ور غورځېدلی او یا دوی ترې غورځېدلی نو دغه مې جدي غوښتنه ده ترې ځکه زه هم د دې ملک او یو کامی سپین ږیری یم حاجي ممجان د پکتیا د ولایت د تیری اوسېدونکی په دغه کې تاسې جدیت ته معاملات ترافیکو عمومي ریاست ته وسپارئ چې هغه د جواسیر د لیسنس او د دغو پوښتنې ترې وکړي بیا به دغو مرمرګونه انشاءالله نه پیښیږي ځکه دا څومره پیښې چې سږ کال رامنځته شوې دغه ټول هماغه ناقابله ډریوران وو چې ډریوري یې نه وه زده تاسې یقین وکړئ چې پرون په دې منطقه کې یو موټر تیر سو ما وویل ما په خلکو یې ور وخېځاو همدغه ترافیکي پیښې چې رامنځته کیږي ترافیکو سره دومره صلاحیت نشته د ترافیکو مدیریت ته تاسې باید زیات صلاحیت ور وسپارئ چې د دې جدي پوښتنې او غوښتنې ترې وشي که یو سړی ډریور نه وي اوس یو څوک راکته که موټر ته یې کېنو هغه موټر به وایشي یو څوک نه پوهېږي په کتاب باندې هغه کتاب ویلی شي یو څوک ډاکټر نه وي ډاکټري ته یې ور مخامخ که ډاکټري کوی شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د افغانستان کشری نسل ولسونو او مشرانو باندې زه د دغې اتمې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې له دې ایسته دغه ورځ ټول کالونه دې امن راشي. کشرانو او ځوانانو تاسې به تاریخ لوستئ خو دې ما په یاد چې کله په اووم دسمبر په افغانستان کې کمونستیانو کوتتا وکړه او داود خان یې شهید کړ نو له هغې ورځې راداشې تر نن ورځې په تاریخه پورې پنځه څلوېښت کاله چې څومره جنګونه سوي دي همدغه د یغو کمونستیانو له لاسه د افغانستان ټوټې ټوټې سوی ده. کمونستیانو ته تاسې ښه خلک مه وایي. کمونستیانو او پرچمیانو خلکیانو ته تاسې بد خلک وایي. بد هغه خلک وو چې داود خان یې شهید کړ او په افغانستان کې دوی کوتتا وکړه کمونستیانو ورشیانې افغانستان ته داخل کړ. نو دا څومره جنګونه چې سوي دي د دې سرمنشه دوی وو. تر نن تاریخه پورې چې په افغانستان کې جنګ نه په قرار کیږي دا د ټولو سرمنشه دوی وو. کنه په دې افغانستان کې داود خان پاچاهي کړې وه بیا محمد داود خان وکړله خو هیچا په یو په بل باندې کار نه لاره. اوس دې الله تعالی دغه امن امنیت په قرار ولري چې له دې ایسته لکه دا پنځه څلوېښت کاله چې په هر کور کې ویر ده له دغه ویر نه هم دې الله تعالی نور په صلحه په امن کې په قرار لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو میسج کوم. په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ کې د اوبو مشکلات یې وروره نو د اسلامي امارت غوښتنه کوو چې کم کس یې دغه بغرا ته ټاکلی دی دغه وروره اوبه نه ورکوي خلکو ته. خلک ډېر بې ازاره دي. وروره سید
زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په ما ډېره سخته ده. ډېر سخت مشکل کې راګیر یم. زوی مې په ایران کې زنداني ده. ما نه څلور زره روپۍ ډالر غواړي. زه څلور زره روپۍ ډالر له کومه کوم. زه یو کونډه یم. ماته واړه واړه اطمینان پاتې. زه دې چې بېګې خورم سبا یې نه لرم. زه لسګونې په کور کې نه لرم. دی معنی سلوز را ډالر غواړي.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیغام تاسې نشر کړي. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه پوهنتونونه دا نشر وکېږي او بد شروع شي. زیاتره ته چې د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي او که دا پوهنتونونه خراب نه شي نو دا به ډېره بده وي د افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام زما تاسې نشر کړي او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نشر وکېږي باید د افغانستان نوم بدل شي، چټلستان نوم ورباندې کېږي.
جمعه خان رحمانی د بادغیس کې ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ د منګان د خریز کې زهیرم. وروره دا زموږ پیغام نشر کوي مجاهدینو د افغانستان اسلامي مراتب چې بله هرات موټر چې راډې کېږي د شپې راډې کېږي پرون نوی موټر چې بسوی دی وروره مثلا اته دانې نفر زنانه او ځوانه شهیدان شوي دي همغه اتلس نه زخمیان دي همغه په دغه مثلا ورته د مسجد د شپې نه یې لکې وروره د شپې د مسلمانه خوب اخلي
خبر والی خود به خیر خیرات ناری وی زیر پوش خرد که کرمیلیان پر خود بادار پنجاکی خرد که او پر وطن که خیر خیرات تاوردی دیوان آلاولا اکتاب دی بند که جنگی دی راکشتا که را پرون چکاور دانداز که دالر مردار دی مردار خونه علالی زنون چون را علال سوله او دیرشی مردار و نن علال سوله دیواز املا سرکت دی وطن که حق لیه صبر وک انتظار وک وخت دی اج.
السلام علیکم. هم درد خبر کوم له لغمان نه. وروره دغه زین طالبان دي سي د یګان نیم طالبان دي سي د اوس د طالبانو لیکو کې سره یو ځای شوی دي. وروره خلک نه پری دي هغه ته یو ځای کې بل ځای کې سي وګوره بس هم دغه خلک دي را کلکې کم ځای نه دی پښتنې تنه نه کوي وروره. او بل خبره دا ده چې چا یو بل سره غي تزاري وروره بس طالبان کې لګي کې ورته اجازه ته دی ما ته دا مثال د خبره تر غي داشه په دې خبره غي کې د اله دغه غږ د مونږ د طالبان نوري انورم په خدای سپارم دی الله رحمان.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. د بریتانیا د بریسټل په هنتون یو نوې څېړنه ښیي چې افغانستان بل به ساري تودوخې سره مخامخ شي. په څېړنه کې پاپیو نیوګنی او یو شمیر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ګرمۍ له کبله به زیانګالي وي. د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم معیار نمیو پوښتل چې د افغانستان آسیب پذیري یا زیانګالنه په کومو برخو کې ده.
د تودوخې د څپو پر وړاندې د افغانستان آسیب پذیري په دې کې ده چې له یوې خوا د هوا تودوخه هغه کچې ته رسیږي چې صحت ته مضره ده او له بلې خوا د دغه تودوخې پر وړاندې د خلکو سره هغه وسایل نشته چې ځان پرې مسؤول یا خوندي کړي. د بېلګې په ډول په نورو هېوادونو کې چې کله تودوخه لوړیږي د برېښنا شتون د دې لامل کېږي چې خلک ځان ته څنګه څه یخنی د پکو او یخچالونو او نورو توکو په مرسته برابر کړي او یا هم ځینې نور امکانات ورته مهیا کېږي. هغه په موټرو کې د سړو هوا شتون دی او یا په ګرمه هوا په وخت کې لږ ګرځې دا ډول نور سهولتونه په پام کې نیول کېږي. خو چې په افغانستان کې دا په نشت حساب دي. همدا دوه علتونه لوی خو د تودوخې ډېروالی او له بلې خوا د خلکو استقامت او یا هم لږ توان د دې لامل کېږي چې تودوخې څپې په افغانستان باندې هېوادونو کې زیانمن کوونکې تمام شي او اټکل دا شوی دی چې په راتلونکي کې به دا زیانونه ډېر کړي.
معیار صاحب، افغانستان کې خو سږ کال پسرلی بارانونه هم وشول. ان ځینو مرکزي ولایتونو کې د حمل په میاشت کې واورې وورېدې. داسې حالت کې بیا ګرمه څپه له کومه راځي؟
تیر کال هم په افغانستان باندې د تودې هوا یوه څپه وړی راغله او هغه داسې وه چې د تودوخې کچه تر اوسط کچه ډېره لوړه وه. که څه هم د هغو د تلفاتو د کرار او پورونه ور نکړل شول خو ممکن په ځینو سیمو کې ماشومان یا زاړه کسان ته د ستونزو او یا هم د تلفاتو لامل شوی وي. د تودې هوا څپې له لرې ځای څخه راځي، داسې هوا چې دا چې هوا په ټولو اتموسفیر کې یو د بله سره تړلې ده او یا له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي، نو د تودې هوا څپې هم له یوه ځای څخه بل ځای ته لیږل کیږي یا حرکت کوي. که موږ د افغانستان د تودوخې د هوا څپو ته وګورو، موږ چې په اوړي کې تقریبا تودې هوا څپې د هند له بهر څخه او همدارنګه د خلیج له بهر څخه او له کاسپین بهیر او همدارنګه اتلانتیک بهر څخه راځي او په دې طرف هم د افغانستان تر غرنیو سیمو پورې رارسیږي. اوسني ورښتونه او واورې هغه د دې مخنیوی نشي کولای، بلکې دا یو لنډمهاله توپیر دی په د هوا په حالاتو کې چې هغه هر وخت پیښیدلی شي، اما په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د دو فریکونسي او تعداد ډېر شوی دی. که چېرته موږ هغه د ثبت شوي ارقامو ته وګورو، مومو چې سږ ژمی تر پخوانیو هغو او یا هم تر اوسط کچې تود و، ژمی هم څه ناڅه د هود په میاشته کې تودې هوا څپې وې، خو البته د دې توپیر دا دی چې دا زیانمنونکې نه دی، خو د اوسط کچې څخه تودې وې او له همدې کبله ورته تودې هوا څپه ویلی شو. اما په هغه تودې څپې یا د تودې هوا څپې چې په اوړي کې پیښیږي، هغه بیا صحت او روغتیا ته زیانمنونکې دي.
مؤثرې او لنډمهاله حل لارې څه دي؟ د افغانستان اوسنیو ستونزو ته په کتو او د حکومت وړتیاو ته په کتو، خلک د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره څه کولای شي؟
د تودې هوا د څپو په وړاندې حل لارې تر ډېره د اقلیمي بدلون سره د ځان عیارولو یا اډاپټیشن پروژو پلي کولو باندې ترسره کیږي، چې په هغې کې باید خلکو ته داسې امکانات مهیا کړل شي تر څو د دغو څپو سره د فشار سره مقابله وکړی شي. د بېلګې په ډول خلکو ته برېښنا برابره شي تر څو کورونه او نور ځایونه کې چې دوی اوسي یا پکې کار کوي هلته د برېښنا پر مټ دوی وکړی شي، د باد پکو یخچالونو او نور وسایلو په مرسته ځان ته څه نه څه یخني او یخ هوا برابره کړي. خو موږ تاسې وینو چې دا کړنې هم په لنډمهاله نه دي، او په افغانستان کې اوس مهال چې د اقلیمي بدلون اړوند لوی پروژې هم په ټپه درول شوي دي، د دې کړنو پلي کول یو څه ستونزمن کار دی. خو دا چې اقلیمي بدلون یوه نړیواله ستونزه ده او دا یو ګډ ټکی دی د اوسنیو چارواکو او د غربي نړۍ ترمنځ، دوی کولای شي په دې اړه یو بل سره خبرې اترې وکړي او د دغه خبرو اترو په پایله کې ممکن بیا د اقلیمي بدلون پروژې پلی شي تر څو د هغه پر مټ خلکو ته برېښنا، اوبه او همدارنګه نور امکانات برابر شي تر څو د دغه ستونزو سره مقابله وکړي. نورې لنډې کړنې چې خلک یې کړی شي هغه دا دي چې د ګرمو څپو پر مهال باید بهر ته ونه وځي، خپل کورونه او یخو ځایو کې میشت شي، مشرانو او کوچنیانو ته پام وکړي. ډېر تر ډېره همدا ابتدایي کړنې د خلکو په واسطه پوره دي چې باید هغوی ته پام وشي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم مایار و چې له آزادۍ رادیو سره غږېد.
تاسو هم کولی سئ چې آزادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم دلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.